دا افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمې سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعي خونه وایي د دې احتمال شته چې د تیلو ځینې شرکتونه به له طالبانو سره همکاري کوي. او په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. دوستانو ستړي مشي په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په روانه خبري مجله کې به پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه ولرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک په حمله کې درې څلوېښت عسکر ووژل سو. د غزنی د اندړو ولسوال وایي وضعیت ښه نه دی، حملې روانې دي او له مرکزي حکومت مرسته غواړي. د افغانستان جمهور رئیس نن یو تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپاره او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وایي له اروپایي اتحادیه د برېټانیا د وتلو په اړه په خبرو کې باید پرمختګ وشي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه کنډک په حمله کې د اردو درې څلوېښت عسکر وژل سوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل په حمله کې نه تنه عسکر زخمیان دي او شپږ تنه ورک دي. په میوند ولسوالۍ کې یو امنیتي چارواکي چې له مطبوعاتو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده نن د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په چرته ازادي راډیو ته وویل چې حمله د شپې په یوه نیمه بجه پیل سوه او چاودیدونکي مواد په یوه ټانک کې ځای پر ځای سوي وو. د غزنی د اندړو ولسوال محمد قاسم دی سوال وایي له دوه ورځو راهیسې پر ولسوالۍ حملې کېږي او مرکزي حکومت ته مرستې لاس نه دی ورکړی. د سوال د ازادي راډیو خبریال ته وویل
موږ په جنګ کې یو، په ډېر خراب حالات کې یو، وضعیت هم خراب ده، کومک نه راغلی. تیارې کوم هلیکوپټرې دي، هغه وړیا هلیکوپټرې ایم بي، هغه هلیکوپټر راځي په اسمان کې وګرځېږي او بېرته ولاړ شي. د دښمن هدف یې نه ده ویستی، دښمن یې نه دی ټارګېټ کړي. پرسنل هم ډرایو دی چې کېږي چې دوامدار جنګېدلی دي شوي دي او لږ ولسان دي سره هم مخ په مخ دي. هغه پرسنل چې دلته موجود دي هغو ته هم هغه مهمات ورسره ول، هغه پرې جنګېږي او نور مهمات او نور وسایل نه دي ورسره کېدلي.
د غزنی والی عبدالکریم متین نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان رنې وسلې لري خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنه نسته او سیمې ته د اضافي عسکرو استول لپاره تیاری نیسي. په کابل کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو نن پر حکومت غږ وکړ چې وسلوالو طالبانو ته د سولې له وړاندیز تیر سي. د ځوانانو ملي ائتلاف په نوم د یوې ټولنې مشر محمد علي جعفري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له داسې دښمن سره چې د افغانانو د بربادۍ لوړه یې کړې او هر ورځ د بېګناه افغانانو وینه بهوي د سولې تمه ولې کېږي. په کابل کې د نننۍ غونډې ګډونوالو ویل چې له وسلوالو طالبانو د سولې تمه یوازې د افغانستان د حکومت وخت ضایع کوي او له ولس سره جفا ده. د افغانستان جمهور رئیس نن یو تاریخي کتاب ملي موزیم ته وسپاره. دار خبر پڼوای دا کتاب په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ځواکونو موندلی وو. ولسمشر امنیتي قواو مننه وکړه چې د دې تاریخي اثر د قاچاق مخنیوي کړی دی. جمهور رئیس هم داراز د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته دنده سپارلې چې د کورنۍ او بهرنیو لرغونپوهانو یوې ګډې کمیټې ته دنده وسپاري چې د دې تاریخي کتاب په اړه څېړنې وکړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می نن له اروپایي اتحادیه غوښتنه وکړه چې د برگزیت په اړه په خبرو کې پر مخ ولاړ سي او له اتحادیې د خپل هیواد تر وتلو وروسته د وګړو د حقونو په اړه د غور لپاره هم پر اروپایي مشرانو د بیړې غږ وکړ. تریزا می نن د اروپایي اتحادیه د غړو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته تللې ده. هغې وویل چې تر اوسه خبرې ښې پر مخ تللې او په راتلونکي کې په امنیتي او پوځي برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. تریزا می پرون د اتحادیه د غړو هیوادونو خلکو ته یو پرانیستی لیک خپور کړ او ژمنه یې وکړه چې له برگزیت سره به په برېټانیا کې د اروپا د وګړو په استوګنه کې سهولتونه رامنځته کړي. د اسپانیا حکومت به د شنبې په ورځ بیړنۍ غونډه وکړي او د کتالونیا د خودمختاري په اړه د قانوني پروسې پر ردولو او مخنیوي به خبرې وشي. د هسپانیې د صدر اعظم ماریانو رخوی دفتر نن وویل کابینه به د هغه هیواد د اساسي قانون د 155 مادې پر برحالۍ خبرې وکړي. دا ماده د اسپانیا مرکزي حکومت ته صلاحیت ورکوي چې که یوه سیمه له خپلو قانوني مسؤلیتونو سره سم چلند نه کوي په مستقیم ډول یې تر امر لاندې کړي. د هسپانیې د معارف سپورت او فرهنګ وزیر چې د حکومت ویاند هم د نن په مادرید کې خبریالانو ته وویل
که نادی دوده که الګوبیرنو
په دې کې باید شک نه وي چې د اسپانیا حکومت به د قانون د انفاز او د خلکو ترمن د ژوند د سولیز ژوند د فزاره مستقول لپاره له هر امکانه کار واخلي. د برېټانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ایز ولسمشر کارلس پودمانته د نن ورځې تر پایه مهلت ورکړی چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر سي، خو پودمانت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ایز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره خپله رایګیری وکړي. او د اوکراین پارلمان نن یو قانون چې پر اساس باید د پارلمان د وکیلانو څخه د څیړنې او تحقیق مسؤلیت پای ته ورسیږي د اساسي قانون محکمې ته د کتنې لپاره واستاوه. دا په اوکراین کې د هغو اعتراض کوونکو لپاره یو بری بلل سوی چې له ولسمشر پیترو پروشونکو یې غوښتنه کړې وه چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره اصلاحات راولي یا استعفا وکړي. د پروشینکو سیاسي مخالف او په پارلمان کې د اصلاح غوښتونکو استازي مصطفی نعیم نن خبریالانو ته وویل چې نننی اعلان د اپوزیسیون لپاره یو کوچنی بری دی، خو هغه زرګونه اعتراض کوونکي چې خیمې یې درولي خوشحاله دي. اعتراض کوونکو چې د اوکراین د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفې ډلې هم ورسره یو ځای سوي، له دوو ورځو راهیسې د پارلمان د ودانۍ مخې ته خیمې درولې دي.
دوستانو خبرونو ملازادې رادیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتل شي. وړاندې به په خبرونه کې د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمی سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د تیر شپې د برید او همدارنګه په غزنی کې د اندړو په ولسوالۍ د برید حال درکړو. د طالبانو د زیاتیدونکو بریدونو په اړه د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله زواک سره غږیدلی یو، او له هغه مو د دې بریدونو د زیاتیدو علت پوښتلی چې وایي
پرته له کومه شکه چې کچیرې پاکستان د طالبانو نو نور تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي، هغه ډېر ښه فرصت و.
همدارنګه به د کندهار د میوند ولسوالۍ د تیر شپې د پیښې په اړه د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیري مرکه هم در واورو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریس بدل کړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع راخلو که وختو. د افغانستان په اړه په یو بل رپورټ کې مولادي خبرو چې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای خایو د تیلو یو شمیر شرکتونه له طالبانو سره همکاري ولري. دا آزادې رادیو ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار د میوند ولسوالۍ په چشمې سیمه کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د برید په نتیجه کې د ملي اردو درې څلوېښت سرتېري وژل شوي او نهه ټپیان دي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله کې وسلوالو مخالفانو ته هم مرګ ژوبله او وختي. محمد حدیث پر دې سپاره رپورټ لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو تیره شپه د کندهار د میوند ولسوالۍ اړوند د چشمې په سیمه کې د ملي اردو پر یوې قرارګاه ډله ییزه حمله کړې او امنیتي ځواکونو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په حمله کې له څلوېښتو زیات د ملي اردو سرتېري وژل شوي دي.
څلوېښت نفره شهید دي، نهه تنه زخمي دي، شپږ تنه لا درک دي، دوه نفره ژوند دي، ټول شپېته نفره وو، د دښمن لس تنه وژل شوي دي.
که څه هم ښاغلي وزیري د حملې د څرنګوالي په اړه جزئیات ور نه کړل، خو دی وویل چې د پیښې د څرنګوالي د څېړلو په هدف سیمې ته پلاوی استول شوی. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله د پنجشنبې په ورځ سهار وختي شاوخوا درې بجې شوې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د امنیتي چارواکو له قوله وایي چې د ملي اردو قرارګاه د افغان ځواکونو په ولکه کې ده، خو د طالبانو یو ویان قاري یوسف احمدي بیا رسنیو ته په استول شوي پیغام کې د برید د مسؤلیت تر څنګ ادعا کړې چې قرارګاه د دوی په ولکه کې ده. په ورته وخت کې مخالفو وسلوالو په غزنی او فراه ولایتونو کې هم په دولتي تاسیساتو حملې کړې. د غزنی امنیه قمندان محمد زمان وایي طالبانو د پنجشنبې سهار وختي د دغه ولایت د جغتو ولسوالۍ په ودانۍ برید وکړ، خو حمله یې بیرته په شاو وتنبول شوه. د یو بل خبر له مخې د غزنی والي عبدالکریم متین بیا وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې وسلوالو د دغه ولایت په دوو ولسوالیو خپلې حملې تیزې کړې، خو افغان ځواکونه پرې برلاسي دي. همداشان د فراه د والي ویان نثار مهري ازادي راډیو ته ویلي چې فراه په شمالګا سیمه کې د پولیسو په وی پوسټه د وسلوالو په بریټ کې شپږ تنه پولیس وژل شوې دي. دا په داسې حال کې چې طالبانو روانه ونې د پکتیا ولایت پر امنیه قمندانۍ حمله وکړه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په دغه حمله کې یو ویش پولیس او شل ملکی وګړي وژل شول او له 500 څخه زیات کسان پکې ټپیان شول. خو د ځینې رپورټونو پر اساس د پکتیا په حمله کې 80 تنه وژل شوي او 213 تنه ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون بیا وایي طالبان په وړي کې د پرله پسې ماتو د جبران لپاره دا ډول حمله کوي.
بعد از اعلان شدنې ستراتیژي اقای ترامپ دربارې افغانستان طالبان امثال
واقعا خیلی دی وای د خاغلی ترامپ له ستراتیژي وروسته سکهال دوبی کې طالبانو سخت ضربه ولیدل او تلفات ورورسیدل او تقریبا طالبان په هر برخه کې لمات سره مخامخ شول. له دوبی وروسته اوس دوی غواړي خپل موجودیت او هویت تثبیت کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې زیات شمیر وکیلانو د طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل د افغان امنیتي ځواکونو بې پروايي یاد کړه. د ولسی جرګې رئیس ټینګار وکړ چې راتلونکو اونۍ د افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو مسولین جرګی ته ورغواړي او د امنیتی وضعیت او همدارز د حملو د زیاتیدو په اړه بتري وپوښتي.
و موردل چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د تیر شپې په برید کې تر څلوېښتو ډېر افغان سرتیري وژل شوي. د دې برید په اړه احمد شیبر د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه کړې ده او په سر کې د میوند ولسوالۍ د حملې په اړه د تازه اطلاعاتو پوښتنه ترې کړې. جنرال وزیري په ځواب کې وایي
بلې بده پیښه شوې ده. تیر شپه د افغانستان د خلکو یو کم باندې مېمن پولیس سوالی کې بریډ کړو. بریډ فشارم ډیر زیات وو, ډیر کم وخت نیولې او په ریکه متاسفانه زموږ درې څلوېښت نفره منسوبین شهیدان شوي دي, نه نفره ټپیان دي. نو بدا پیښه وه او ټول کم کې چې وسایل و ټول له منځه لاړ دي. هلته قوماندان د قولي اردو په هغه محل کې دی, تحقیقات روان دي چې جزئیات وګوري چې بیا وروسته د هغې نه کړي نوی جزئیات وي د مطبوعات سره شریکو. بعد پیښه شوې ده, فردوس غواړو ټپیانو ته عاجل صحت غواړو.
وزیر صاحب, ورته څو پیښې په افغانستان کې وشوې, په ګردیز کې, په شاهین قلي اردو کې, په شمال کې, علت یې څه ده؟ ولې د دغسې پیښو مخه نه نیول کېږي او یا یو څه پرمختګ په دې برخه کې نه کېږي؟
پوهېږي چې د وطن دښمنان دي, دوی بایللې ده, دوی مات شوي دي, دوی مورال کمزوری شوی دی. په دې اخیرو کې پاکستان غواړي چې نړۍ ته داسې وښيي چې دوی په طالبانو باندې حاکمیت نه لري, هغوی مستقل دي او نړۍ ته وښيي چې طالبان کولی شي چې بریدونه وکړي. کنه اصلا خبره دا ده چې دوی ماته خوړلې ده د اوړي او د پسرلي په موسم کې. دوی ډېر کوښښ وکړي خو دوی خپلو اهدافو ته, هغه شومو اهدافو ته ونه رسېدل. نو دوی هغه خپل هغه ته تغییر ورکړی دی, دا څو بریدونه وکړه. خو زه پرې باندې باور یم چې انشاءالله دوی لکه چې اوړي او پسرلي کې ناکام شوه وسم ناکام دي. او
وزیر صاحب, مثلا د راپورونو له مخې ټانک ورزی او یو قرارګاه ته ننوځي یا هم وی موټر پوځي موټر ورزی تر قرارګاه پورې رسیږي, فکر نه کوي چې په دې دومره وجده لار کې چې تر څو پورې قرارګاه ته ورسیږي څه نه څه غفلت هم شته؟
په زړه د دې نه هغه نه کوم وایم چې نواقص نشته یا مشکلات نشته, دا به سمه خبره نه وي. خو ته پوهېږي چې دښمن د هر خوانه کار کوي په ډېر لوی فشار باندې, په ډېر لوی فریب باندې, چل باندې. یو برید کوي لکه پکتیا کې چې برید وکړه, باندې نظامي کالي اغوستې وه, د هغه ټولو لارو چارو استفاده کوي. دا زما دا ټولې خبرې د دې معنا نه دي چې د مسؤلیت نه څوک ځان وباسي, مګر سره د دې نه چې دښمن هم استخباراتي کار کوي, شریکي جګړه ده, د ټولو لارو چارو نه ګټه پورته کوي. خو دا بیا زه تکرارم چې دا باید د دې پیښو مخه ونیول شي په هر شکل چې وي. دا د دې معنی نه لري چې موږ وویل چې نه دا پیښه باید تکرار شي.
کوم راپور چې لرو چې د ګردیز د پیښې په ارتباط 15 تنه نیول شوي دي, آیا تحقیقاتو څه نتیجه ورکړې ده؟ څه درک معلوم شوی دی؟
زه د هغوی نه خبر نه یم, په جریان کې نه یم. نو د هغې پوښتنه د کورنۍ چارو وزارت نه وکړي, هغو به ډېر په جریان کې وي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د کندهار د میوند پیښې په څرنګوالي غږیده. تاسو موږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د طالبانو بریدونه ولی په داسې حال کې چې د سولې په اړه خبرې اترې یو وار بیا تودې شوې دي, دوسې په لوی قوت او پرله پسې پراخ بریدونه طالبانو ولی پیل کړي, دا پوښتنه زما همکار واصل وصال د سیاسي چارو له کارپو قدرت الله ځواک نه کړې ده.
پرته له کومه شک چې د ټول لکه څنګه چې څورز مخکیوم د ملي امنیت مشاور صاحب دا موضوع مطرح کړل چې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې او مثلا کومه په عمان کې د یو لړل سره هغه درو مذاکرات لر د سولې پر اړه نو پرته له کومه شک چې نورې ډلې استاش په افغانستان کې خپل تخریبي فعالیتونه ته ادامه ورکړي هم تر دې عنوان لاندې چې خپل اهداف ته ورسیږي او هم تر دې عنوان لاندې چې دغه خبرې چې په عمان کې د سولې لپاره روانې دي د دو خبرو د کم اهمیت خودلو لپاره دوی هم خپلې هڅې دي. تر څنګ بل بنسټیزه موضوع دا هم ده چې په دې وروستیو کې ښاغلي ولسمشر دا وویل چې زه احتمالا پاکستان ته ځم او له هغو سره به د قمر باجوړ له سفر نه وروسته د دو سره به زه خبرې ولرم د افغانستان پر رابطه او د سیمې پر رابطه. نو پرته له کومه شکه چې که چیرې پاکستان د له طالبانو نه او نورو تروریستي ډلو نه د خپلو اهدافو ته د رسېدا لپاره د یوې وسیلې په توګه استفاده کوي دغه ډېر ښه فرصت و چې د ولسمشر له سفر نه مخکې په ده باندې د فشار راوستلو لپاره او خپل زور او نظامي واک او تروریستي واک ښودلو لپاره دلته په حملې پاکستان ته زموږ ولسمشر دي نو دی په مذاکراتو کې د فشار لاندې
دا د دې ښودنه نه کوي دغه وروستیو جګړو زور اخیستل چې ګوندې وسلوال طالبان یا مخالفین نه غواړي چې افغان حکومت سره سوله وکړي.
پرته له کومه شکه چې لکه مخکې مو ویلې په افغانستان کې شل شاوخوا تروریستي ډلې فعالې دي تاسو داسې فرض کړئ چې اتلس د دوی وغواړي چې له افغانستان دولت سره د دوی اړیکې سمې سي او د سولې د پروسې له لارې د یو بین الافغاني سولې له لارې د دوی راسي په افغانستان د حکومت برخه دي یا هم لږ تر لږه د نظام برخه دي. دوی دلی بهم پاتې کیږي یعنی کاتل لس دلی مرزي دوی دلی پاتې کیږي او دغه دوی دلی کولای شي چې هغه اهداف ته چې زموږ د غوندو یو ودونو هغه شوم او بدبخت اهداف ته چې دوی لري هغه ته درسې لپاره لدونه استفاده کوي.
په داسې حال کې نو افغان حکومت ته ځواک سپ سپ کار دي سړول میکانیزم سړول تګلارې باید په مخ ونیسي تر څو له دغه حالت ووځي.
زه فکر کوم چې زموږ د ولسمشر تګلارې په دې برخه کې ډیره روښانه ده او ډیره مثبته او ښه خواته روانه تګلارې ده چې د ویلې موږ په دوه کچو یا په دوه سطحو باندې غواړو چې د سولې مذاکرات ته ادامه ورکړو. یو له پاکستان سره سوله کول دي او بل هغه مخالفینو سره چې په افغانستان کې تروریستي عملیات ترسره کوي. په دې باندې باید ډیر زیات ټینګار وکړو چې تر څو پورې موږ پاکستان سره یو سولې ته ونه رسیږو د پاکستان د هغو شومو اهدافو چې دوی د سیمې لپاره لري او د منځنۍ اسیا لپاره لري په اقتصادي لحاظ باندې په نظامي لحاظ باندې همدارنګه په استخباراتي لحاظ باندې تر څو پورې چې موږ د دوو اهدافو برخه کې د پاکستان سره کوم توافق ته ونه رسیږو. توافق نه مې هدف دا نه ده چې د دوی اهداف موږ ومنو. هدف مې دا دی چې سیاست کې خو ته به څه ورکوې او څه به اخلي. دغه څه ورکوو په څه اخیستو کې چې تر څو پورې موږ له پاکستان سره یوې نتیجې ته ونه رسیږو متاسفانه تر هغه وخته پورې به په افغانستان کې دغه ډول تروریستي فعالیتونه په ادامه لري.
قدرت الله ځواک د سیاسي چارو کارپوه چې ویلي تر څو پورې چې پاکستان سره افغانستان یوې هوکړې او سولې ته ونه رسیږي په افغانستان کې به دا ډول بریدونه ادامه لري. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ته افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د احتمال شته چې د تیلو ځینې شرکتونه بل طالبانو سره همکاري کوي. د دې خوري ویان سیام پسرلیوي کسان په دې برخه کې موثق اسناد نشته خو په وینا یې چې تور بازار مافیا قاچاق او په بندرونو دقیق کنټرول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز رسپانې په دې وروستیو کې رپورټ ورکړی چې روسیا د حیرتان بندر له لارې طالبانو سره تړلو شرکتونو ته تیل لیږي او پیسې یې د طالبانو جیب ته ځي خو د حیرتان بندر رئیس دا رپورټ رد کړی. نور حالی اکرام الله اکرام راکی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي د ټایمز او رسپانې د راپور په خبرګون کې وایي چې ممکن د تیلو واردولو ځینې شرکتونه له طالبانو سره کار وکړي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په دې اړه هیڅ باوري اسناد شتون نه لري. دی وایي داسې خلک شته چې د قانون خلاف کار کوي. تور بازار، مافیا، قاچاق بران او د بندرونو سم کنټرول شتون نه لري. هلته قاچاق شتون لري او ځینې شرکتونه ممکن د طالبانو سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې ټایمز ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو د مالی مسؤول له قوله لیکلي چې روسیه له تیرو اتلسو میاشتو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د تیلو له درکه هره میاشت 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې روسیا د حیرتان بندر للارې طالبانو سره تړلو شرکتونو ته تیل لیږي او پیسې د طالبانو جیب ته ځي. د افغانستان ملي شورا هم په دې برخه کې د جدي سیړونو غوښتنه کړې ده. له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په تړاو تر دې وړاندې هم راپورونه خپاره شوي دي، خو روسي چارواکو په کراتو دا مسله رد کړې ده. په کابل کې د روسي سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دغه موضوع رد کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي په دې برخه کې له څه ویلو ډډه وکړه. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې هیوادونه باید له دولتونو سره اړیکې ټینګې کړي، نه له ترهګرو ډلو سره. له بل خوا د حیرتان بندر عمومي رئیس عبدالرؤف امیری دغه راپورونه رد کړل او ویل چې په دغه بندر کې ټول فعالیتونه قانوني دی.
بندر
حیرتان د حیرتان بندر یو تړل شوی بندر دی او یو دروازه لري او د ټولو امنیتي ځواکونو تر زربین لاندې دی او هیڅ چاته د قاچاق اجازه نه ورکوي. دا یوازې دروغ دی او زده ردوم. د سوداګرۍ وزارت په وینا د تیلو یو سلواتیا شرکتونه له دوی سره راجستر دي او له لږ زرو څخه زیات نور سوداګریز جوازونه له دوی سره راجستر شوي او دا شرکتونه کولی شي چې نفتي مواد صادر کړي. خو افغان کارپوه سیف الدین سیهون وای د سوداګرۍ وزارت د شرکتونو په کارونو او د لیک په موادو کنټرول نه لري. د نوموړي په وینا کې چیرې کنټرول وي، هیڅکله دغه پیسې د طالبانو جیب ته نه انتقالیږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي د عراق کردانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب غلطه محاسبه کړې وه. ترکیه که څه هم د عراق د کردستان د سیمې له مشرانو سره ښې اړیکې لري، خو د دې ټول پښتنې سره یې مخالفت ښودلی. رضوان مراد یې په اړه د اسوشیتد پریس خبري اژانس د رپورټ جزئیات ته راوړي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو وای د عراق د کردستان سیمې مشرانو د خپلواکۍ په اړه د ټول پښتنې په باب ناسمه محاسبه کړې وه او په دې برخه کې د ترکیه سپارښتنې له پامه وغورځولې. ترکیه چې د عراق له کرد مشرانو سره ښې اړیکې لري، په کردستان سیمه کې د ټول پښتنې سره مخالفت ښودلی و. په انقره کې د چهارشنبې په ورځ له خپل پرتګالي سیال سره په یو خبري کانفرنس کې چاو شغلو وویل کرد مشرانو فکر کړی و چې د دې ټول پښتنې په کولو سره به نور څه هم ترلاسه کړي، خو داسې ونه شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د عراق کرد مشرانو داسې ګمان کوي چې په ټول پښتنې سره به کردان یو موټی کړي، خو د ښاغلي اوغلو په وینا دې پروسې له بده مرخه د عراق کردان وویشل او د ګډوډۍ او سوء تفاهم فضا یې رامنځته کړه. اسوشیټډ پریس وایي ټول پښتنې د عراق د کردانو سیمې مشر مسعود برزانی له ستونزې سره مخ کړ او اوس له ده پوښتنه کیږي چې آیا دا پروسه د کردانو له لاسه د کرکوک ښار په وتلو ارزیده. بل لور ته د عراق د کردستان سیمې د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړی دی چې په کرکوک کې د تازه تحولاتو له امله د سیمې د مشر مسعود برزانی د پوست او کرد پارلمان لپاره ټاکل شوي انتخابات تر نامعلومې نیټې ځنډول شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عراق په کرکوک ښار کې د تاوتریخوالي د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتونو د کرکوک ښار په شخړه کې پر ښکېلو خواو غږ کړی دی چې له زغم کار واخلي او د عراقیانو ترمنځ د یووالي د ساتلو لپاره ګټور مذاکرات وکړي. د امنیت نړیوال شورا د عراق له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ اعلان کړی دی او د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د ماتولو لپاره پر روانو هڅو د تمرکز غوښتنه کړې ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ایران په وړاندې خپل دریځ بدل کړي. نیکیلی ویلي چې ملګرو ملتونه په منځني ختیځ کې د ایران د اعمالو او چلند ته په کمه سترګه ګوري. فریبا ظاهر په اړه جزئیات لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر نیکی هیلی د چهارشنبه پر ورځ داسې مهال دا خبرې کړې چې هڅه یې کول د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي دریځ لپاره ملاتړ جذب کړي. هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بحث کې وویل د ایران په اړه باید د هغې واد د خصمانه بې ثباتوونکي او غیر قانوني کړنو له مخې قضاوت وسي. نوموړي زیاته کړه
When a rogue regime starts down the path of ballistic missiles, it tells us that we will soon have another North Korea on
کله چې سرکش رژیم د بالستیک توغندیو لاره خپل مسیر پیلوي، دا شی چې موږ به ډیر ژر یو بل شمالي کوریا ولرو. کدا کار د شمالي کوریا لپاره ناسم دی، نو ولې د ایران په اړه ورته ذهنیت نسته؟ موږ پښکارا ویلی چې دغه رژیم نسی کولای دواړه لارې خپل کړي، یعنی نسی کولای په عین وخت کې په پرله پسې ډول له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړي او لا هم د نړیوال ټولنې یو منل سوی او باوري غړی وګڼل سي.
نیکی هیلی دا خبری پا هغه بحث که کردی چی دا اسرائیل و فلسطین پارا خبرو لپارا جور سبایی و. دا امریکا متحده ایالات ولسمشر دونالد ترامپ دا جمعه پرس پر هغه چه انتقاد وکر چی دا ایران او دا نری دا شپاش قدرتون و ترمنز پا اتمی موافقی که اشتباهات بلیلی او وی هغه دا امریکا پا گرتن ندی. د امریکا کانګرس شپېته ورځې وخت لري چې پریکړه وکړي چې پر ایران بندیزونه باید له سره تعریف سي که څنګه، که داسې وسي نو دا تړون له خطر سره مخامخ کېدای سي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د ایران استازی غلام علي خوشرو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران له دریځه داسې دفاع وکړه.
If we had hegemonic ambitions, the nuclear deal would never have been reached.
کومګ د جاتالبی هیله درلودله نو اټومي تړون به هیڅ کله نه وای شوی. د دې تړون او د ایران په وړاندې د امریکا د نوې ادارې لیدلوري او ورسته خطرناک استراتیژي د نړیوال ټولنې د خوخي پر خلاف روانه ده. نن موږ شاهد یو چې متحده ایالات تر بل هر وخت په نړیواله سطح منځوي شوی او د ایران د پالیسي او رښتینولي او موقف نړیوال ټولنې ته ښکارا شوی ده.
evident to the international community.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تیر ورځ خبرداري ورکړی کچيري امریکا د تهران او د نړۍ د شپږ قدرتونو ترمنځ لاټومیت موافقه تخووزي، تهران به دغه موافقه لمنځه یوسي. خامنئي دا هم ویلي و چې تهران به دغه موافقه ته تر هغه غوښمن پاتې سي چې نور اړخونه درناوی کوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو موږ غلا ساده رادیو نوري زموږ پرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه پیلېږي او د مخام تر وو بجو پوري په منځني صفادو ل شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې تاسو د رادیو خبرونه د اف ام 5.5 اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې نه وازی دا چې زموږ لوي پاند زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ په پاند کې زموږ مطالبه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه، لا نور تفصیل، عکسونه او پزینو مواردو کې لا ویډیو غانو سره وګورئ. زموږ د وی پاند پته ده azadiradio.com. او سم د دې نیم ساته ماسیګرنې خبري مجلې ورسته ریپورت راخلو. متحده ایالات وی پاسیا کې د چین د منفی نفوذ پر وړاندې له هند سره په اقتصادي او دفاعي چارو کې خپل همکاري زیاتوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کړې چې ټاکل شوی دراتلونکي اونۍ نوې دیلی ته ولاړ شي. چین بیا د دې سرګندونو په وړاندې عکس العمل خودلې وای چې پیکینګ به هیڅ کله خپل قانوني حقونه او ملي ګټو تیر نشي. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي واشنگټن به په ډراماتیک توګه له هند سره همکاري زیاته کړي او غواړي چې هند په آسیا کې د چین د منفي نفوس د پراختیا پر وړاندې د امریکا مهم او اساسي متحد وي. ریکس ټیلرسن دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو څېړنیز مرکز ته وکړې. ټیلرسن په خپلو څرګندونو کې چې ښایي چین خواشینی کړي وویل متحده ایالاتو په آسیا کې د چین د مالی بنسټ پر وړاندې د بدیل پیدا کولو لپاره کار پیل کړی دی او په دې برخه کې استرالیا ته د همکارۍ بلنه ورکړې ده. چین بیا په آسیا کې د امریکا له خوا د دې هڅو چې د ځان پر ضد د ډیموکراسۍ او راټولېدنه ګڼي مخالفت څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له چین سره ګټورې اړیکې غواړي خو د هغو چیلنجونو له مقابلې به هم وروسته نشي چې د چین لخوا د خپلو ګاونډیانو د مځکنۍ بشپړتیا د ګواښولو له امله پیدا شوي دي. ریکس ټیلرسن ویلي امریکا او هند باید د سیمې هیوادونه تجهیز کړي چې له خپل مځکنۍ بشپړتیا دفاع وکړي او د خپل اقتصاد د پرمختګ او د سیمیز جوړښت په مسئلو کې خپل دریس پیاوړی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي نومبر په 8 نیټه چین ته خپل لومړنی سفر کوي. رویټرز اژانس وایي چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د بندولو لپاره هم د امریکا د روانو هڅو لپاره واشنگټن ته خورا مهم دی او دا موضوع به په پیکینګ کې له چینی چارواکو سره د ولسمشر ټرمپ د غونډو د اجنډا په سر کې وي. بل لور ته د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان د ریکس ټیلرسن د خبرو پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی او وایي چې واشنگټن باید بهر نړۍ کې د خپلو اعمالو پر مهال غیر متوازن ونه اوسي. لو کانګ ویل چین به هیڅکله د خپل پرمختګ لپاره د نورو هیوادونو په تاوان کار ونه کړي خو ویل چې پیکینګ هیڅکله له خپلو قانوني او عادلانه حقونو او ګټو نه پشا کیږي. چین وای د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ دوستانه اړیکې نه یوازې د دوه هیوادونو بلکې د ټوله آسیا پسیفیک سیمه په ګټه دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په همدې سره زموږ د نیم ساته خبري مجله پای ته رسیدي. د نن ورځې لپاره بل نیم ساته خبري مجله پاتې ده چې فرشتانه گاې درته وړاندې.
تشکر.